د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د 59 چاپ شو کتابونو د مخکتن حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا به لزوان او فلسفي شاعر سید شاه سعود د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یو هنري کانتینر د پرانستې حال په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ته راځو. له پخوا راهیسې د افغانستان په اکثرو پوهنتونونو کې استادان محصلینو ته له چپټرونو څخه درس ورکوي، خو په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو استادانو د پوهنتوني نصاب سره سم یو شمېر کتابونه لیکلي چې د محصلینو تر څنګ د عامو لوستونکو د پام وړ هم ګرځېدلي دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استادانو هم په خپله رشته کې محصلینو ته د کریکولم سره سم څو عنوانه کتابونه لیکلي چې 13 ورځې د 50 کتابونو د ارزونې او مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استادانو چې د کریکولم سره سم د محصلینو لپاره تدریسي کتابونه لیکلي وو، د 50 کتابونو د ارزونې او مخکتنې غونډه یې د یاد پوهنتون په ایډیټورم کې جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د یاد پوهنځي بېلابېلو استادانو مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهاند صابر خان مومند و. نوموړي خوښي څرګنده کړه چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي په لږ وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړي دي.
د حقوقو پوهنځی واقعا زموږ په نسبي ډول باندې د ځوانو پوهنځیو څخه دی، مګر په دې کم وخت کې دوی موږ ته ډېرې زیاتې بریاوې رابخلې دي. زه به د مثال په ډول باندې د حقوقو د پوهنځي د ماسترۍ د برنامې نه یادونه وکړم. او موږ په ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې موافق شو چې دا برنامه تاسیس کړو، دغه د عملي کار شروع دی. د دېرشو نه زیات کتابونه اوس د طب د پوهنځي استادانو زموږ تالیف کړي او ترجمه کړي دي. د دې ځانګړتیا په دې کې ده چې دوی د خپلو امکاناتو نه دا کتابونه چاپ کړي دي. په داسې حال کې چې هغه نور کتابونه چې د یو آلماني موسسې د خوانه یا د څو موسسو د خوانه کومک کېږي او چاپېږي.
د حقوقو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب یاد کتابونه نه یوازې دا د حقوقو پوهنځي د محصلینو لپاره، بلکې هغو لوستونکو ته چې له سیاست سره علاقه لري هم ګټور بولي.
د تدریس په چارو کې البته که موږ تاسو ونه وایو افسل پسنه نه وي، بلکې عمومي درسي کتابونه دي. خو بل خوا دي کې اکثره کتابونه دي چې هغه د درس اصلا اصلي بحث او اصلي برخه هم تشکیلوي. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې دغه ډول کتابونه نه تنها د محصلینو لپاره، بلکې د ټولو علاقمندانو لپاره چې څوک په حقوق کې یا سیاست کې یا په بینالمللي روابطو کې په تر علاقه لري چې زده کړې وکړي یا معلومات حاصل کړي، هغوی لپاره ډېر ګټور دي. او د حقوقو چې د محصلینو لپاره خو زما په نظر باندې ده بېخي واشد او مبرم ضرورت ده چې هغوی باید دا ډول کتابونه مطالعه کړي.
په هندوی استاد منګل شیرزاد د پهنتون د کریکولم مطابق د محصلینو لپاره د دغه شان کتابونو لیکل د وخت ضرورت ګڼي.
یو خانه خدا او چې د پښتو ژبه باندې داسې لیکنی نشته لري، دوه مداد چې من ضرورت لرو چې دراتونکو نسلونو لپاره هغه څه چې په سیاسي بهیر کې تیر شوی دی او موجوده قضایا په خپل مورنۍ ژبه باندې د دې مخې ته کیږي چې دوی وکړي شي چې خصت نه واخیستل شي، ځکه خارجي ژبه یو فقر من په دې ځکه حاکم دی په من باندې. نو په دې خاطر باندې زیات احساس دا کیږي چې باید په خپل ژبه باندې د خپل محصلینو د مینوالو لپاره لیکنی وکړي.
پوهلې استاد هجرت الله وایي چې د استادۍ لپاره یې هوټ کړی وو چې محصلینو ته به د چپټرونو پر ځای د زده کړې لپاره کتاب په لاس کې ورکوي.
نو مخکې له دې چې دا کتابونه به نه لیکل کېدل یا نه چاپ کېدل، نو محصلینو خوارانو ته به مغه په A4 سایز ورقو کې په لاس لیکل شوي متنونه ورکول کېدل د چپټرونو په نوم. هغوی به ځان ته فوټو کاپي کول، بیا به دا د یو سنف نه بل سنف ته بل سنف ته، بلاخره داسې وخت به هم راغی چې دا فوټو کاپي شوي چپټرونو به خپل هغه اصلي رنګ موبایل هغه چپټرونه به هغه یو سمستر کې چې امتحان به ورکړه د منځ به تلل، اوس دا کتابونه محصلین ځان سره د اوږدې مودې لپاره ساتلی شي.
یو تن محصل خوشاله و چې له دې وروسته د چپټرونو پر ځای د زده کړې لپاره کتابونه په لاس کې ولري.
نوم یې نصیب الله ده او د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل یم. مخکې به موږ د چپټر څخه استفاده کوله. چپټر به بعضې نیمګړتیاوې درلودې او خامخا او وخت به یې نه درلودې. اوس کتاب ډېر وخت لري او کتاب زموږ سره په هر ځای کې په اتاق او اتا په کور کې او هغه خلک د خلکو لپاره هم دا چانس د سیاست سره علاقه لري دا د کتاب مطالعې سره یو بل سهولت عام ولستم جوړیږي. مثال کولی شو په بازارونو کې او کتابخانو کې دغه کتابونه لاسته راوړي او تر حد پورې خپل مشکل په حل کړي. موږ ډېر خوشحاله یو د نورو استادانو څخه هم هیله کوو چې د چپټر پر ځای موږ ته کتابونه چاپ کړي.
دغه کتابونه چې د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې عملاً تدریسیږي، د حقوقو بنسټونه، د اسلام جزایی حقوق او د جرم مادي عنصر په نومونو درې کتابونه په هندوی استاد احمد ګل واسق لیکلي، افغانستان د نړیوال سیاستونو محراق په نوم کتاب په هندوی استاد منګل شیرزاد لیکلی، او د سیاست پوهنې بنسټونه په نوم کتاب په هلی اجرت الله اختیار لیکلی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود داس یو شاعر دی چې د ځانګړي لارې له برکته یې شعرونه لر او بر پښتانه یو شان خوښوي. له ده سره مو د پښتو په اوسنۍ شاعرۍ یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې در خپروو. سعود صاحب که په شعر کې له روایتي پښتنو تیر شو او دغه نویو مفاهمو ته تم شو چې اوس خلک په شعر کې د داخلي موسیقیت خبره کوي، یا دا چې په شعر کې د تصویر خبره کوي، او یا هم دا چې علامت په شعر کې څه شی دی، نو لومړۍ پوښتنې ته راځو او هغه دا چې دغه داخلي موسیقیت په شعر کې څه شی وي.
شعر اصلا خپله داسې د عادي خبرې نه یو لیشت و لیشتې پورته سیز دی، لکه خبره هغه باید سړی وکړي چې خاموشۍ نه ښیي، شعر باید هغه ووایي چې هغه د خبرې نه ښیي. معنوي هم باید ښکلا ولري او په ټکو او تورو کې هم باید د عادي خبرې نه بل رنګوالی ولري.
همدغه شعر کې اوس د داخلي موسیقیت خبره خلک کوي، نو دغه داخلي موسیقیت به څه وي؟
داخلي موسیقیت همدغه د سپو او سیلابونو نه راولاړوي. بیا هغې کې نورې ډېرې لارې دي، لکه د ټکو بیا بیا تکرار. دې سره ښکلا پیدا کېږي په غږ کې، په ویلو کې ښه ښکاري. داسې خلک چې هغه په پښتو ژبه نه پوهېږي هم چې دغه رقم شعر اوري، دغه قسمه شعر اوري، هغه خوښۍ. لکه د سمندر صاحب شعر و، دروند پښتون یم دروند پښتون. اوس دې کې د ټکو دغه بیا بیا راتلل او دغه موسیقیت ځان له یوه بېله برخه ده چې هغه معنی نه جدا شی دی. یا د کاروان صاحب یو شعر دی، غوږ غوږ ومه چې غلی غلی یار غږېدو، په زړه کې مې نری نری ستار غږېدو. دې شعر کې د غین بیا بیا راتلل داسې یو ښکلی آهنګ پیدا کوي. موسیقي همدغه مانا لري زما په خیال چې د موسیقۍ خو ځان ته بیا له دنیا د هغه په د موسیقۍ خپلو اوزارو سره زیات تړون لري، خو موسیقي محتاجه ده، بیا ټکي ته محتاجه ده. نو څوک چې په موسیقۍ هم پوهېږي هغه ځان ته بیا له دنیا ده، بیا علم دی. څوک چې په موسیقۍ هم پوهېږي او څوک چې په شاعرۍ هم پوهېږي هغه بیا ډېر خوشنصیبه وي، ډېر خوشقسمت وي. د هغه شعر کې ډېره زیاته رواني وي. د شعر اصل مقصد چې کوم ده، هغه معنا ده چې خپله زړه کې د چا څه خبره وي چې هغه بل ته ور ورسوي، هغه خبره په ښه توګه ور ورسوي.
تاسې د نن تقریبا 15-16 کاله پخوا چې لومبۍ شعري ټولګه چاپ کړه، درې ګوټي سي دایره نومېده، دغه کې تاسې د تصویري نظمونو په نوم باندې ځینې شعرونه چاپ کړي وو چې مثلا کب ته مو شعر ویلی وو، یا د لکیرو ته شعر ویلی وو، خو تر ننه پورې زه پوه نه شوم چې دغه تصویري شعر څه شی دی.
هغه تصویري شعر چې کوم په انګریزۍ کې هغې ته کیلیګرام یا کنکریټ پویم وایي، ما هغه ځینه راغستی وو. هغه چې څه د شعر دننه معنا وي هغه شعر ته هغسې تصویر هم ساس کې. لکه تجربې زما خپلې وې، نقل مې د هغې کړی وو، دغسې په ویم هلته ملوستي وو دغه قسمه شعرونه. لکه باران مې په ورېدو لیدلی وو، هغلته چې ټکي داسې رسم کړي وو لکه چې یو تورې اسمان نه د باران په شکل راورېږي په ځمکه باندې، دغسې دغه ټول نظم یو تورې باران لاندې را دغسې لیکلی وو. د باران انځور وو پکې، یو خبره هم د باران وه، هغه هم ما د هغې نه نقل کړی وو. پښتو کې مې دغسې بیا تورې د باران غوندې را غورځولي وو، او خپلې تجربې مې هم کړې وې پکې. لکه زما یو شعر وو چې هر تصویر په آینه کې اپوټه وي، نو عامه لیکلي سرچپه وو، بیا چې آینه کې هغه ګورې نو سم ښکاري.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، د تیرو سلورو میاشتو راهیسې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د هنري استعدادونو د راښکاره کولو په خاطر د رواني ټولنیزې نړیوالې موسسې له اړخه هنري کانتینر ایښودل شوی چې مسؤلین یې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو ګرځي، هنري استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې وړاندې کوي. د دغه هنري کانتینر رسمي پرانسته د تیرې چهارشنبې په ورځ وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. رواني ټولنیزې نړیوالې موسسې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د یوه هنري کانتینر رسمي پرانسته وکړه. دغې پرانستې ته د ننګرهار د ځینو ادارو پر چارواکو سربیره د بېلابېلو هنرونو مینهوال هم وربلل شوي ول. د رواني ټولنیزې نړیوالې موسسې یو تن مسؤول عزت الله همدرد د پرانستې پر مهال وویل، دوی هڅه کوي چې په ننګرهار کې هغه پټ استعدادونه رابرسیره کړي چې تر دې دمه چا نه دي پیژندلي. نوموړي وویل،
کوشش کوو چې ټول هغه پټ استعدادونه فرهنګي بخش کې پټ پاتې دي، هغوی پیدا کول دي او د هغوی تشویقول دي او نورو خلکو ته ورپېژندل دي. هر که موږ دېنه مخکې هم خپل فعالیتونه لرل، خو اوس هم دغه غونډه په دې خاطر ونیوله چې موږ په دې وپوهېدو چې موږ کولی شو چې خپل فعالیتونه په ښه ډول مخکې بوزو. اوسنۍ غونډه د هماغې پرانستې غونډه ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په راتلونکي کې د ننګرهار په سیمه کې چې څومره هم دغه فرهنګي شخصیتونه دي او چې هغوی وړتیا لري او پټ پاتې دي، هنر سره علاقمندي لري، هغوی ټول را پیدا تشویق کو او د دوی د هنر د لارې خپل هیوادوالو ته یو مثبت پیغام ورسو.
د یادې موسسې یو خزینه همکاره امینه وایي چې دوی په ولسوالیو کې په خونځیو او کورونو ګرځي او خزینه او نری استعدادونه را برسیره کوي.
د ننګرهار فرهنګي کانتینر شته نه یوازې د الکان لپاره د فرصت برابر کړی دی، بلکې د انجونو هم کوي شي چې فرهنګي کانتینر ته راشي او کم هنر شي دوی سره د هغه خلکو تختاره کی. مونږ ولسوالیو ته مختلفو مکاتبو ته مختلفو ځایانو ته ځو. زمونږ کم خويندې چې دی هغه پټ استعداد لري، هغه مونږ را برسیره کوو او کم هنر شي دوی سره د هغه مونږ تشویقو چې ترسو خپل ځان خلکو تختاره کی چې واقعیا افغان جنګ کی هم استعداد لري.
د ننګرهار د خزو چارو مشر انیسی عمرانی وویل چې د دوی ریاست به له هنري کانتینر سره پوره همکاري ولري.
دغه کانتینر یو فرهنګي کانتینر دی، البته په څو ولایتونو کې هم دا افتتاح شوی دی. دا چې زمونږ د خويندو هغه کم استعدادونه چې تر دې دمه پټ پاتې شوی دي، که په معرف کې دي، که په نورو اداراتو کې دي، که په لورو پرتو سیمو کې د خويندو دي، د خزو چارو ریاست د خپل دندې په لرلو سره دې ته تاسو کمپاین کوي او خويندې به دې ته هڅوي او تشویقوي تر څو دغه استعدادونه ته د دوی رشد ورکړي او ټولنې ته وړاندې کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم دغه شان هنري فعالیتونه د استعدادونو پر اخکار کولو کې ډیر اړین وبلل.
افغانانو کې الحمدلله ډیر زیات استعدادونه موجود دي، مګر دا د بیان د ازادۍ د نشتون او دغه فرهنګي نهادونو د نه ایجاد له امله دغه ټول استعدادونه چې کوم دا پټو خاموش. یو دي لپاره دغه یو نهاد جوړول په ننګرهار کې د فرهنګیانو استعدادونه را لول کړی شي، هنري استعدادونه، دا ډیر اړین کار دی. دغه یو برنامه او دغه هڅو په پای کې موږ په دې یقین پیدا کوو چې په راتلونکي کې به د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې افغانان ښه رهبران او ښه مدیران ولري.
رواني ټولنیز نړیواله موسسه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویلیږي، د افغانستان په شپږو ولایتونو کابل، مزار شریف، هرات، بدخشان، بامیان او ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د دفتر مسؤول وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې ګڼ شمېر ښځینه او نارینه خطاطان، انزورګران او د لاسي صنعت اونري استعدادونه پیدا کړي چې د کار نمونې به یې په هغه څلور ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي چې دوی به یې یوه میاشت وروسته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په ګډه د سراج العمارت په باغ کې جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابرت اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.